até bađe šve. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې چې تر نهو بجو به دوام کوي، مهمې موضوعګانې دا دي چې پرون په کابل کې د ازادي رادیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د نهو افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او نورو فعالانو وویل چې لا هم په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې درېمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې مرستیالان او منشیان وټاکل شول. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. او د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پرون د مخالفانو او د حکومت پلویو ترمنځ اخو ډب شو. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد پرون اسلام آباد ته د خپل سفر پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډېر هڅولی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد په تېرو دوو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ډول همکاري کوي. غلی قریشی وایي پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو همدا ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په پام کې واچی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته هند ته ولاړ شي، خو هغه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیب سرابی او منیر اخندزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي مرخیل په وینا رفیع الله حیدری، موسی رحیم، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب او ګلالی اکبری د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي دي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې له یو بل سره اخو ډب کړی. دوی په داسې حال کې له یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دې خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سه شنبې د ورځې نښتې له هغې رئیسې چې کلاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. له مادورو بیا روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ ده. عادل مهدی د سه شنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل سره د دې چې د داعش ډلې توان کم شوی، خو دا ډله په بشپړ توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په بشپړ توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوی ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیو کې وایي غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې. تر دې مخکې بغدادي د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې کله چې د موسل په جماعت کې وینا کوله په یو ویډیو کې څرګند شوی و. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتو استاد په سیمه کې پر خونځي د بریټ په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دی 13 کلن هلک تیر کال له یو چاقو سره پر خونځي بریټ وکړ او پر خونکي او یو زده کوونکي تر بریټ وروسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلی چې لویرې د ټولګي څخه ځان غورځولې وو په دې پیښه کې سخت ټپي شوی و. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریدونه ترسره شوي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې شل تنه ووژله او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د اپریل 13 په کابل کې د یو خونړی بریټ پرمال د نهو افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ول ماندل شو. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وویل
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کار خبرنگاری قلمداد میشن.
نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې درېمه ورځ ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ډول مرسته وکړي.
پاکستان مدد کر سکتا ہے، پاکستان کر رہا ہے.
پاکستان هر څه چې ممکن وي د افغانستان سره مرسته کوي. په هلمند کې د خوندوی خون کې وای چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي او دوی ته ځمکې ورکړل شي او همدارنګه معاشونه ورزیات شي.
په نورو ولایتو کې نمرې توزیع شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې وته دقیقي دون کې دی. رازو لومړی مطلب ته د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د خبري پرون د ازادي راډیو او شپګونورو د ازادي راډیو د دریو او شپګونورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د لومړی تلین په پوره کېدو کې وکړي. په دې مناسبت ازادي راډیو او د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب کمیټې یو یادغونډه هم جوړه کړې و. د رسنیو د کارکونکو لپاره پروسه کال او سکال تر ټولو خطرناک کلونه بلل شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت د پخوا په مقایسه ښه شوی. تفصیل له اجمل اند په راپور کې.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب ادارې وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبه په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یوه ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شوي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او مؤثرې لارې باید ولټول شي.
دوه سال
نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د ریپورت پر بنسټ دوه پرله پسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل
دقیقاً اقدامات صورت گرفت.
آقای توحیدی وای دقیقاً زین اقدامات تر سره شول خو طبیعی ده چې دا اقدامات کافی ندی. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته.
به وجود نه آمده.
تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نه کارکونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبریالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون عکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه کسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری آژانس عکاس شامری فیزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان و. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره توره دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال عباد الله حنانزی پلار ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصرالله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا دی وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دي چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سنچرکی وای د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتی دوسیه راټول شوې چې په یو بل پرتی وي او چانه وراس پړلې. لنې کمرغه په تیرو دو کلونو کې ګډه کمیټه د دوسیه څېړلې او تر یو هده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړي.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په 2013 کلونو کې بي ساري تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د 14 کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دویمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې لپاره مرستیالان او منشیان وټاکل شول. که څه هم د جرګې ځینې غړي د جرګې د پڅکار له کابله د جرګې د غځېدو اندېښنه لري، خو تنظیمونکي وایي چارې د مهال ویش سره سم روانې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ماسخوتن ناوخته د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصولي مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرګې یوې غړې لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهان پیش ببرن میتونه کې جرګه د مروز کې تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او مو فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل ازادې راډیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو موږ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاست. دنان دوه ورځې نور لرو، نو انشاءالله که خدای کول په خپل محلويش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي، یا هم کارتیا دیته وا یا همدارنګ ضرورت دیته و چې بحثونه نو تکمیل سوي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نیسي.
خغلی امرخیل زیاته کړ چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. دا مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بېلابېلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وار د مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نمایندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او 15.15 باندې زموږ خبرونه کیږي. د ازادي راډیو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دریمه کاري ورځ ده. پرون د دې جرګې مرستیالان او منشان وټاکل شول. د خلکو استازو په 250 کاري کمیټو کې چې په هره کمیټه کې شاوخوا 80 نفر وو، د جرګې د مسایلو په اړه باندې په اجنډا باندې بحث وکړ. د دغو کمیټو د کارونو په اړه باندې ویل شوي دي چې د جرګې د تنظیمونکو لخوا سوالونه ورکړل شوي او د میلمنو لخوا پرې بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې د جرګې له کوم غړي سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به لاغوی سره جزئیات لاغوی نه به جزئیات واورو چې نن به په کومو مسایلو بحث کیږي. خو همدا اوس د سولې د دارالانشا لخوا یو لنډ پیغام را لېږل شوی دی. دوی ویلي دي چې تمه ده نن د جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف له رسنیو سره خبرې وکړي. د بعد رسنیو په وړاندې د لوی سولې د لوی مشورتي جرګې د کارونو په اړه باندې توضیحات ورکړي. د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا دوه ورځې مخکې په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې یو غړی شریف الله سنگین همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به زموږ اړیکه په څو شیبو کې وصل شي. له دوی سره به خبرې وکړو. سنگین صاحب محترم، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسو د کومې کمیټو غړیتوب لرئ او څه کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې؟
محترم آزادی، من شریف الله سنگین هستم، عضو کمیته لوجرگه مشورتی صلح. امروز کارهای عملی منحصر سوال هایی که شامل اجندا عمل شروع کرده، باید اداری چی از حد خود لوجرگه و قیداد دیروز شکل و پروژه کلی به ساختن یک چارچوب منظم و منظور دستیابی به صلح وجود داره. الحمدلله گام به گام کارهای ما پیش میره.
مننه. د سوالونو په اړه راته ووایي چې څه پوښتنې مطرح شوي دي او بحثونه مو په څه باندې کیږي؟ یعنی څه ډول سوال هلته تاسو ځوابوي او څنګه بحث کیږي؟
بدون شک پنج سوال در مجموع به منظور سنجابی و تعیین ساختن چارچوب مذاکره به صلح ترتیب شده که اولین سوالش چینه به خاطر قطع جنگ و آمدن صلح و ثبات در کشور چطور میتوان طالبان را قادر به مذاکره ساخت؟ به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیرد؟ سوال صورت نگرفته است. اولین سوال است. ارمیال کمیته روی از این قرار است که تبادل نظر بکنند و یک جواب که راهکار و راهکار برای سر صلح را باشد رایه شود.
بله، زیات مننه کوم. شریف الله سنگین د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د درویشتمې کمیټې غړی او د لمونږ سره خبرې وکړې. وویل چې د په عمومي توګه باندې دوه ویل چې فضا ډیره ښه ده او د خلکو استازي د سولې پر اړه باندې یو بل سره بحث کوي او دوه ویل چې
پینزه پختنی دوی تا ورکل شوی دی پا طول کمیتو که پا دو پینزو پختنو چه لاغی دلی لطالبان سر باید سنگ سول وشی او دوی پا نظر باید کم حدود پا پام که اونی ولشی ده هاگه پختنی دی چه ده خلق استازی پری بحث کوی تمده چه ده هم دوگو بحثون و نتیجه نند سول لوی مشورتی جرگی عمومی غندی تا هم اوران دی شی ترقی غندی با مخ که نند سول لوی مشورتی جرگی عمومی رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف هم رسانه سر خبری وکری او ده خپلو کارونو پاره باندی با توضیحات ورکوی
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی ورزو د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصره ته چې احمد شیبر لوستی
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو تر دې سرلیک لاندې راغلی دی چې تر 3200 ډیر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته کړي خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولې وو په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده د ورځپاڼې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي ورځپاڼې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې شپږویشت کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه لیکي چې امینه حسنپور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی حسنپور د بامیان اوسیدونکی ده د دې جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتي وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېرې شي د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي ورځپاڼه لیکي ولسمشر غني هیله من دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي خود ورځپاڼې په باور د شاغلي غني د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د وی بلې 15 کلنې دورې په مخه په واک پات شي ورځپاڼه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وینا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خبرېده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر پدې کې وو چې شاغلی عبدالله او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستی ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي خو په خپل شاغلی غنی د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم یو راپور له سیمه او د افغانستان مرتبط راپور له پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکن مرسته کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي خغلی خلیلزاد پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او زین نور چارواکو سره کتلې دي خغلی قریشی ویلي هله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده په دې اړه تر لاندې د مورس راپور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده هغه پروند د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي تر سره کوي په نیک نیت زموږ هیله او آرزو هم دا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو
اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سربیره د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستاني چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې د دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل له 28مې سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتر 13مې دوام کوي او خطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د تر لپاره د سیمایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه رول چې پاکستان یې غواړي د سیمایز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. پام کې و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د شیخ زاید په نوم د کندهار د یتیمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لږونه زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربه وکړه. په دې اړه باندې صادق رښتینی له کندهار یو ریپورت را لګلای.
څوارلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یوه بمی چاودنې کې وژل شوی اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه شنبې په ورځ د ساینسي مضامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ ته دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړه. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جورسي به تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمه په نوم د کندهار یو شوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شی روزنی لپاره لازم ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه کې به یو سره مزکیږي دی په تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دې پر کوم مکاتب چې دی یا نور سونځي چې دی هغه د دې فعالیتونو خبر شي. او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخه لري. یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړي دي هغه خوشاله کیږي، تشویقیږي، بل نور به وه سي جوړي ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل ورچاوي شکارکی.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې. په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنې یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
په ازادي اوریدونکو په ځینو مهمو موضوعګانو باندې موږ ته سمسونه را لیږلي، له هغې ډلې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باندې هم کسانو سمسونه را لیږلي، همدارنګه د سولې په مسایلو. مخلص له هلمند لیکلي، د هلمند خبریالان د ټولنې سترګې او اواز دي، نو باید امنیت ته جدي پام وشي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، د ازادي راډیو درې خبریالانو شهادت د خدای قبول کړي او موږ ډېر خواشینی او په غم کې ځان شریک بولو. د ازادي راډیو درې خبریالان د اپریل په 13مه د 2013 په کال کې چې پرونی تلین پوره شو، له شپږو خبرونو سره وژل شوی وو. له د بغلان له نهرین ولسوالۍ ګلمیران لیکلي دي، اوس وخت رسیدلی چې ټول افغان مشران لاس ورکړي او د سولې لپاره هڅې وکړي. تازه خان سمسور بیا د ننګرهار لیکلي، د خلیجزاد سفر به پاکستان ته ګټه ونه کړي ځکه دغه هیواد په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد د سې شنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل، د له دې ډېر تشویق شوی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سې شنبې په ناوخته ازادي راډیو ته ویل، افضل حدید، عارف نورزای، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیرا خونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د مخالفانو د رهبر خوان گوایدیو ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی دی. او د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی ویلی، د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې د وسلوالې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو یو ویډیو خپره شو چې پکې هغه د خپلو جنګیالیو او جګړهمارو د غچ د اخیستلو خبره کړې ده. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او همدارنګه فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس به هم د پروګرام دویمه نیمایي پیل کو. په دغه نیمایي کې لومړی بلخ ته ورزو، بیا به د هلمند راپور د تخبر کو، همدارنګه به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم ولرو. په بلخ کې د څو نورو ولایتونو څخه راکړل شوي خلک وایي چې سرپناه نه لري او څوک ورسره مرسته نه کوي. دغه کورنۍ بې ځای شوي کډوال له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه مزار شریف ښار ته او همدارنګه دغه د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. دوی شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي او وایي چې باید عاجلې مرستې ورسره وشي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوی چې څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځای شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځای شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداس هستم از سرپل. بجا شده خیل افزادگی
ها فرداسیم لا سرپل سخه دلت بزای شوه یما سرابون وزا پلو او دیری زیان من کلو تردم مختم رسته ندی تر سر شوی.
ما از ولسوال قیصر از دولت فاریاب آمدیم.
زد فاریاب ولایت قیصر ولسوالی سخه بلخ ولایت تر آقلایم. دلتا پا امدرد پروژه که جوان کوم تر خیمو لانده و در جوان شپی او رزی تیریگی. هیت هم خوارو لپاره نلرو تکا کوبه نشته او سیلابونو سخت زیان من کردیو. هیچ همو تر وزا پختنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بې ځایه شویو د شمیر د دوه کلونو ترمنځ سب تر سوالی دی. ښاغلی قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع د دو سال خو 4000 ما داریم.
تر دمه په دې دو کلونو کې موږ 4000 کورنۍ سب تر سوالی دي چې دا د نامنې لوچ هي لا فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوې دي او دو ټولو ته موږ اړینې مرستې رسولې دي. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یوه برخه یې هم د نامنې له وجې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم هلمند ته ورځو. هلته یولسو او یو ښوونکو ګواښ کړی که نمرې ور نه کړل شي د ځمکو نمرې همدارنګ او معاشونه یې ورته زیات نه شي او په وخت ور ونه رسیږي نو دوی به دندې پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د ښوونکو د دغه خبرداري په خاطر یې وزارت ته راپور ورکړی دی خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. په هلمند کې له اوله سره 2800 ښوونکي کم وو چې ویل کېږي د پوهنې د ریاست په الوزلو باندې د خالي تشکیل د ډکولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لښکرګاه یو شمېر ښوونځیو ته تللی، هلته یې دغه راپور دغو ښوونځیو د ښوونکو د شکایتونو په اساس دغه راپور جوړ کړی. له ځینو زده کوونکو سره هم خبرې کړې دي. تر دې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
پلشکرګا شهر کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې یو شمېر زده کوونکي فوټبال کوي. د ښوونځي منځ د سلګونو زده کوونکو څخه ډک دی. د هلمند په جګړهییز او باروتي ماحول کې د دې ښوونځي منځ د درس پر مهال د زده کوونکو منظم ژغونه، پر دیوالونو لیکل سوي شعارونه او د تفریح دپاره د برقي هغې تر څنګ پخوانی مصنوعي زنګ سړي ته د ښوونځي د محل خاطرې او سکون وریادوي. اما دلته ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې تیارۍ د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسېدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو ادارې غونډه پای ته ورسېده. د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولي زیارمل، عصمت الله سروان او سپین ږیري حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند ماشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي کنه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې دغه سرمعلمینو او د امیرنو صاحبانو یا د لابلاتوار یا د سپورت د استاد دي ته ورته ځینور دغه یا کول زمانه دور کول سی باید دغه کول زما ورته ورکه کچری دغه زموږ غوښتنې دوی را سره عملی نه کینو موږ په احتساب باندې لاس پورې
شي. په نور ولایتو کې نمرې توزیع سوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ هم د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره ستونزمن کړی دی چې په ورو د قرضو سره مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه روپۍ د انجینر نقمت خان د ځانو سره بوتې، هغې حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړ، چې بلوک سو پلان کوي شو پلان کوي چې د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړ، دا څنګه لیډي ولاړه.
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او التیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست شمیرو له مخې په هلمند کې تر 6500 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پوهنې رئیس هم دا مني که وزارت ژر پاملرنه ونه کړي 1170 ښوونکي به کاري احتساب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داوود شاه سفاری ازادي رادیو ټول تازه درنه وشونځي د کومي مشرانو او سیمېزو مخور په مرسته پرانستې دي. کچیر د معلمینو د اتصاب له امله وتړل سي موږ ته ویل سوي دي چې بیا یې په پرانستلو کې مرسته نه کوي.
چیر دغه ښوونکي کاري اتصاب وکړي اته څلوېښت زره زده کوونکي به د زده کړو څخه بې برخه سي. موږ دغه موضوع وار وار وزارت محترم مقام ته لیږلې ده خو بدبختانه تر اوسه پورې له هغسي مثبت ځواب نه دی اورېدلی. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د رهایشي نمرو غوښتونکي دي چې د رهایشي نمرو موضوع خپله والي صاحب هم په هغه کې دلچسپي لري تر څو ښوونکو ته رهایشي نمرې وویشل سي. دا جلالت مام جمهور رئیس حکم هم دی خو هغه استعمال تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل که د یوې خوا د ښوونکو د کم تشکیل پوره کول د ښوونکو بند ماشونه او د نمرو جنجال ورته غاړې دی، له بلې خوا د غاصبینو سره په مشکل کې دی چې د معارف مځکې یې نیولي او بیرته سپارلو ته یې حاضر نه دي. ښاغلی سپاري وویل که یو زرو یو سلو اویا ښوونکي دندې پرېږدي او نور ورسره په اتصاب لاس پورې کړي د دوی کارونه به مطلق د خنډ سره مخامخ سي. د هلمند ښوونکو لخوا د پوهنې وزارت ته د دندې پرېښولو او اتصاب خبرداری تېر شنبه یعنې د اپریل د میاشتې پر اووه ویشتمه ورکول سوی دی، ځکه نو د لشکرګاه د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي دې خبرې حیران کړي دي. په ښار کې د شهید عبدالمتین د علي لیسې د لسم ټولګي دوو زده کوونکو داروخان او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت دې د دوی د ښوونکو د ماشونو او نمرو غم وخوري کنه د درسي بهیر او بیا د کرنیو ازموینو پر مهال کار بندیز به د دوی راتلونکي زیانمنه کړي.
موږ د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ښوونکو لپاره دغه کوم څه چې غوښتنې لري دغه وکړه کې، ځکه چې د ښوونکو 15,000 شپږ زره معاش دی نو دوی نشي کولی چې په دغه 15,000 شپږ زره معاش په خاطر باندې دوی خپله کور اړتیا وکړه کې، ځکه چې بیا دغه معاش دی دا زندیږي هم دسنه چې میاشت په میاشت ورکول کېږي دغه میاشت زندیږي ورته نو دوی نشي کولی چې بیا خپل د کورنۍ اړتیا دغه میاشت پوره کړي. نو موږ د وزارت څخه دا غوښتنه لري چې خصوصا د شاګردان لپاره چې دغه درسي بهیر ونه زندیږي زموږ ښوونکو د ورته کړي
نمرې لري په شهرونو کې دوی ته هغه نمرې نه دي ورکول سي نو د دوی ماشونه چې کم دي که چېرې دوی همداسې ودرې نو دغه داسې به د ځان سره مخ سي نو په دې خاطر د دوی نمرې دي ورکول سي او دوی ماشونه ورکول سي.
د هلمند زده کوونکي لا هم 2300 ښوونکو ته اړتیا لري چې باید نوي مقرر سي. که یو زرو یو سلو اویا مقرر سوي ښوونکي دندې پرېږدي د هلمند د معارف اوسني متزلزل حالت به څومره نور هم خراب سي معلومه نه ده، خو د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د یو شمېر ښوونکو نږدې نه میاشتې اکل زامه ماشونه چې څه باندې 9 میلیون افغانۍ کېږي نه دي ورکول سوي. ویل کېږي د دې جملې 10 میلیون افغانۍ یوازې د ملازمینو ماشونه دي چې د اجرا په امید هر ورځ د معارف ریاست او ښوونځیو دروازې ساتي. مبدلی استاحب د ازادي راډیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته. د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لومړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم شاهزاده نوینه د کونړ ولایت مرکز اسداباد خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو ماشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان نه 2115 کسان پاتې دي. دغه د 19 کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل ماشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو د
ستونزا په ټول هیواد کې دغه ستونزا د بری ورستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشل لوري ځان له وزارت ونومول شو په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزې به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ
خاطر
مسلم صاحب یو بل اوریدونکو د دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. دوی اواز مو اوري بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګر خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسولۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوي سرتور سرونه د خپل کورون نه راوتلي دي او جوړه جامو سره نظما غوښتنه دا ده په موسسات غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومه وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بېځایه شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د خطو نامه تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په صدر به کونړ یو کوم مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایتي چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی هغه لومړنۍ مرستې په ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. د هلته جګړه هم روانه وه خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملاً په ساحه کې هلته وو. سروې روانې وي او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بېځایه شوي دي تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کوم خلک چې راکړه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې امن سیمو ته راکړه شوي دي او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز صدابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفر دي. یو یوه ستونزه لري بل بله د دوی نه به واورو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زر زر بند کړي. بیا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر نو دغه سمکارتونه دي زر زر غیر فعال کې او بند کړي. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي. مخابراتي شبکو لپاره هم ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله او د خو اقنی واستون زده د غیر قانوني سمکارتونه د غبل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسوالینه. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دغه طبيعي بند دي او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي. ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله
کار کوي کله نه کوي دا ستونز سره مخ سابقه پایوي اره با دا یو کار وشو چې بند دي موږ هغه ستونز سره مخ یو زموږ هم دې زر ته زر وخوړل شي وسلام
بله مسلم صاحب
مننه د لومړني ورو پښتنې کراچي مغه غیر قانوني سیم کارتونه چې د یات دغه په عمومي ستونزه ده موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګه د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې دویمه برخه د چپی د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په جواب کې تو خوان دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوې په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي اوس د دوی تجمینان وکړم چې په چپ اداري ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی په چپ اداري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه هواره شوې ده د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزه هم هواره شي
دله ډیر مننه او ورسته اوریدونکو به امر واخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري
سلامونه نورسته د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشته یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکړي نو موږ درس به څه کوي نو زما غوښتنه ده وزارت معرفت نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرفت ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډیر شوق او ذوق سره خپل مکتبونه ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي الحمدلله موږ کوم څنګه نه لرو صرف څنګه هم دغه یو د کتابونه نه ده
بلې مسلم صاحب
د دوی ورور وختره خو عمومي وا چې د وزارت معرفت توا غوښته چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پهنی ریاست پورې تړاو لري په معرفت په برخه کې موږ ډیر خوښ یو د کونړ د ورسونو د همکارۍ نه کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو خوځې نه تړل شوی تر دوه لکه پورې شاګردان دلته خوځې ته دي چې ستدیو شپېته زره پورې انجونی دي دلته هیڅ یو خوځې نه تړل شوی د کار په لومړی ورځ د کله چې د خوځې ځنګ وهل کېده د پهنی ریاست رئیس هم دغه برخه کې خبرې وکړي د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دوه نه لرو بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه او د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي
ژوند وسې مسمه زموترم ډیر زیات مننه کوم ودان چې ابدا
مننه مهرباني
ستونزې مو اورېدلې مننه کوم
لا تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکو دستګاه ته رسولی دي
نمال اشرف غنی زه علاه له کیږي چې اجر لسانی دی سړک را پوخ کړي هو سلام پری خلم
السلام علیکم وعلی سلام زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکاتور دروازې سړک دوه کال کیږي چې د سرویس سره د موږ غو وایي صاحب ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی د پیسې خورلې سرویس درې کال کیږي چې دا اوس په ورور یو کار نه دی برخړی دا یو جګړو دا خښته چې پر د سړکانو باندې خرڅیږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅیږي چې خالي دا کاڅ چې دا خاینان دا ونی چې دا مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورور دا د سړک دا درې کال کې سرویس سره دا په درې کال کې دروسه پر یو کار نه دی کړی هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورته سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په دروازه سره دی یو متر قدر توته ده چې په داسې انسان استلله دا غرور تاسو باندې سره دا غوره سوي باندې سب خپل راځي ورور دا غوویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځاب دي دا بس پیغام پر له مو تاسو چې دا خامخا ورور سوي ازادي راډیو پرونی سمونه
السلام علیکم عبدالقادر زابد ولایت پیغام پوسټګرام زه دا زابر دې بلایې څخه د لوړ بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پابندۍ نه لرو او د شریعتو پابندۍ ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راټول کړو چې هم دې موږ ته راکول شي او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې وسر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم، هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان، ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې کې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت را جوړ شواهد را جوړ زه هم لرم چې موږ دوه سوه نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا دوه نفره افغانان راغلو چې موږ په مخ کې یې کېنولو. یو ښي بغل کې په تش کې لګېدل وستلی وو. هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه، هغه سړی چې په تش کې لګېدلی وو تداوي نه شوه کولی، همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو. او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې ووهو، نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده د ابروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله، السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکم د موږ یو غټه ستونزه ده د ازادۍ راډیو وړل پولیس چارواکو ته مونږ دا ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن. هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو، یعنی هسپتال وو، سرکوری هسپتال وو، هغه په بمونو ورات هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. مونږ ته زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله، د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم. زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمدا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و، چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې دې خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واسطه کېناسي. هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی، وروره چې ویې کې خوشاله. او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړې چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کېناسي تحقیقات یې ځینې وکړي، وروره کلونه پراته وي د بندیان چې ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. ی به شته کاز نیو کې د سی او سره سره ازادي د برادوی سم مرزا غوښتنه چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکران څخه ډیره زیاته مننه. زنده باد ازادي راډیو.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ورې باد سلامه یب دغه وزیر اکبر خان کې خو دې ماف کړه پریکړه. ما ته یې ویلي دوه سوه ډالر راکړه، بیا به دې کار در وکړم. ما چې دوه سوه ډالر نه وو، غریب سړی وو. اتې یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلي دا پښه دې هډوکه ویلي سوه دې دا به پرې کېږي. اتې را پریکړه، اتې بیا را ووتو. باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېره وي د دغو اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کلا نیسی ز مات جی سی. او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او دی ملت ورو جان سو غم نخری ورځ پورا دی اقتصاد دی پکی بیکاری دی را ده. پای سی ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کوي. او نور م دی راغ دی کارګر دی شروع جانغه شهیدانو ما شي زیات کی اسکرو دي زات زیات کی دره دره پیسې دي خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه دره تجارت چې دوری دوری دي دا
دغه روپۍ دوی څکه خو باید چې دغو ته سره ورکړي. اقتصاد به هم په زور کې چې غریب خلک دي، که غریب نه وي هغه جارو چیرې وهي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي، او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.